د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې نوې غني پاورې دو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه په هوټلونو کې د موسیقۍ د اوریدو د دود پاړه یو راپور برابر کړی
او جای اوس سیریالونه ولې ده ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورته هلته تلویزیونونه دي.
په هنر جاج کې به د احمد شاه بابا ادبي بهیر د کارونو جاج واخلو.
نور کم مېلمانه چې دلته راځي موږ هڅه کوو چې دغه سره اړیکه وکړو.
په فنکار برخه کې به له پوهان ډاکټر یار محمد یزال سره د هغه په فن خبرې وکړو.
تخلیق دی بل تدریس دی او بل تحقیق. تدریس سره تحقیق سره تخلیق سره زمينه لري.
په ځپانه کې به د کوچنیانو لپاره یو لنډه کیسه شپنه او خاپيري واوري.
خاپيري شین خاله شپنه د ځان خواته نږدې کړه او ورته یو ویل نو ته چیرې وې چې پس دې ورک شو.
او په ورخمین خیال کې به ډکلمه شوې غزل واوري. ازرائیل پارام مسا واخلا. ازرائیل پارام مسا واخلا شاته مګور هیڅوک د جړا نشتا. یو مزدور په جړغونی انداز وی خوشاله شتا خو په برخه زما نشتا.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انځور.
فرهنگ د بدلون په حال کې دی لکه څنګه چې زمان تغیر کوي همداسي د زمان له تغیراتو سره سم فرهنګونه هم بدلیږي. د فرهنگ ټول مادي او مانوي توکي د انسان د غوښتنو علاقو او چلندونو پر بنسټ بدلون مومي. هغه چې د فرهنگ ساتنې دند پر غاړه لري کوخخ کوي چې خه فرهنگونه لا ترویج او بد یې لمنځه یوسي. دا چاره ځین وخت په شوري او ځین وخت په غیر شوري ډول صورت نیسي. اړینه ده چې له فرهنګي بدلون او رغښت سره شوري چلند وشي. په همدې هیله نننې مجله پیلو او په پیل کې غزنی ته ځو. پخوا به د غزنی په هوټلونو او رستورانتونو کې ډېرې نرمې او آرامې سندرې غږېدې او دا کار د دې لپاره کېده چې د مشتریانو پام راجلب کړي. مګر اوس دا دود یو څه کم شوی. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه یو راپور برابر کړی.
دا غزنی ښار ته پر خڅلور لارې ترڅنګ د سړک پر غاړه د هوټل مخ ته یو دیش کلن ځوان ولاړ ګوزی پلاس کباب پخوي. دا کباب خوشبوی لچیږي خو ترڅنګ یې سندره هم چالانه ده. دا په داسې حال کې د چې یو وخت په د غزنی ښار پر ډیری واټونو د ورځې او شپې له مخې په هوټلونو کې نرمې او نازکې سندرې اورېدل کېدې. د هوټلونو مالکانو به د خپلو مشتریانو د راجلبولو په هوټلونو کې د خلکو د شور کمولو د خپلو مشتریانو د خوشاله ساتلو او په آرامه فضا کې د ډوډۍ خوړلو په موخه دغه کار کاوه. خو اوس په دغه دود کې لږوالی راغلی دی. دوی لاملونه بیل بیل شوي. په کولای سب سیمه کې د یوې زړې ودانې دوهم پوړ ته پر وسپنیز زینو وختم. په هوټل کې ځینې کسان په ډوډۍ خوړلو بوختې خو دلته سندره نه بلکې راډیو چالانه ده.
آزادي او اوریدونکي
له هوټل چلوونکي څخه مې پوښتنه وکړه چې په خوابه په هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې ولې په دغه دود کې لږوالی راغلی دی. له ځان پیژندلو څخه وروسته یې راته وویل.
ریملایم د میرویس هوټل هوټل دغه دما ده. وینې زیاتې ګرم زیاتې لوغه خطر نه چلنېږي. خامخا چې یوه ورځ چلان کې بل ورځ وای وای دا ګرم د وروره ته موږ ته ګرم ته جوړ کړه. ناتونه خو چلان کو بل ورځ حکومت راشي وای تاسو طالبان نیست.
ځینې مشران اوس راډیوګانې چلي تاسو راډیو کوشتي.
نو راډیو موږ کله کله چلانو کله بندو.
خلکو غوښتنه صحیح ده.
نو دغه خلکو غوښتنه خدای وای چې راډیو چلانې هوټل خلاص او چې راډیو بندې وای بند هوټل.
د هوټل ته مخامخ یو بل هوټل ته ننوتم. دلته خاموشي ده. هوټل چلوونکی محمد ظاهر ځان را پیژني او وایي دلته ګرم دی. خلک د سندرو اورېدلو توان نه لري ځکه مو ټول شان بند کړي دي.
دلیل موسیقی د غزنی
په غزنی کې په هوټلونو کې د سندرو د ناوریدلو دلیل دا دی چې خلک له جګړو ستړي سوي دي، خلک ستړي دي، پر لارو ولسوالیو او ښار کې جګړې دي. که چیرې موږ ټایپ چالان کړو، خلک بد وړي او غوښتنه کوي چې دا بند کړئ.
موږ خاموش
تاسو اوس څه چلن وای نه ته چلن وای راډیو چلن
اوس موږ یې شی نه چلنو.
ل پکتیکا څخه راغلی زلمکای هوټلی بیا په هوټلونو کې د سندرو نه چلول په سیوات پورې تړي. دی وایي ځکه اوس خلک سندرې نه اوري چې خلک تعلیم یافته سوي دي.
نوم محمد زاکر ګټواز دلته مې هوټل نه په غزنی کې زغبغ په دې ناسته چې موږ په خپله موږ خلک لږ تعلیم وکړو، د تعلیم لپاره خلک له پته غواړي چې په چیرې چالې هوټل کې.
له میدان وردګو ولایت څخه راغلی هوټلی بیا وایي له خاورې د وینو بوی راځي، خلک د ګرم له امله سندرې نه اوري.
محمد شاه وردګ هوټل نه ور خپل غریبي ده کوي، خلک جګر خون دي نه سندره به سره کوم وایي.
که د هوټلونو مالکان وایي چې په هوټلونو کې د سندرو په دود کې کموالی راغلی دی، نو عالم خان احمدي چې هوټل ته د ډوډۍ خوړلو لپاره راغلی دی وایي پخوا به هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې، خو اوس د هغه سندرو ځای بهرنیو سریالونو، راډیوګانو او یا هم ناتونو نیولی دی.
اوس سته خو ډېر کم ده او جای اوس سریالو نیولی دی، ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورسې هلته ور تلویزیونونه دي، اوس سریالونه پکې شروع وي. دغه ډېر دی ډېرې هغه پخوانۍ سندرې و هغه شی اوس کم دي نشته نومره.
یو بل کس هم له ډوډۍ خوړلو څخه وروسته ازادي راډیو ته وویل پر ډوډۍ به مو خوند واخیست، ارامه ارامي وه، هېڅ غم نه و، اوس خو په ګرم اخته یو، سندرې به څنګه اورو.
نوم یې محمد حکیم دی. نو ولي به مناقص خو زه به م ژوندی شو، کراري به وویني به نه وي، مقصد خیر و خیرات به اوس خور ټول ګرمونه دي غمونه دي سره.
دا په داسې حال کې ده چې لا هم په ډېری هوټلونو کې ټیپونه پراته دي خو سندرې نه ورڅخه اورېدل کېږي. رحیم الله له ټیپ څخه کالی پورته کړ او سندره یې راته چالانه کړه.
دودیزو ټولنو کې ځینې ځانګړي او نالیکلي قوانین وي چې د دغې ټولنې اکثره خلک بیا د همدغو نالیکلو قوانینو په اساس خپلې ستونزې هواروي. پښتانه بیا دا ډول قوانین بیخي زیات لري. پښتونولي د پښتنو په تاریخ کې داسې یو نالیکلی قانون دی چې زرګونه کاله قدامت لري. اوس هم په اکثرو پښتون میشتو سیمو کې خلک خپلې شخړې د پښتونولۍ په دود سره حلوي. دا قانون ځینې نیمګړتیاوې او ښېګڼې هم لري. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال باز محمد عابد راپور اورو.
پښتونولۍ د پښتنو داسې یو نالیکلی قانون دی چې زرګونه کلونه قدامت لري، سره له دې چې اوس شرعي او مدني قوانین هم شته. خود پختونولی قانون ته په اکثر پختون میشتو سیمو کې خلق قائل دي. اوس هم اکثر پختانه خپل ستونزې د پختونولی په قانون حل او پسل کوي. لیکوال او کرکتون کې اسد الله خالی زوایی چې ار هغه څوک چې د پختونولی له قانون سرغړونه کوي له پختونولی نه وځي.
د پختونولی خپل خواګم شاو په بازي برخو کې الکتراخم پراتی دي. خواګي پدې کې دي چې هغه تیګه تړه نرخ چې څه شي وي هغه ټولنیز قرارداد په خپل ځای خوندې دي. که څوک ته سرغړونه کوي نو د پختونولی نه وځي او د پختونولی نه وتل د پختون د پاره غټه سزا ده. خو اوس پختون اپډیټ شوی دی، پختون د پخوا په پرتله د نوي عصر سره ګډ مزلونه کوي. توقع دا ده چې د پختونولی هغه کوم اصول چې دي هغه لا پسې اپډیټ شي، کوم ارزښتونه چې د ټولنې د رفاه لپاره، د یووالي لپاره، په یو غږ د راپورته کېدو لپاره د دې دالا پسې پراخه شي او ګټي خلکو ته څرګند شي او لا تکثیر شي. په نورو ځایونو کې د پښتون دغه موجود منفي انزور چې نور ته د خپل سیاسي استفادې لپاره ګټه پورته کوي دا بنړیوال پاسنی معنی او پیژنې شي. پښتون په ژوند مئین سړی دی.
په پښتونولۍ کې داسې رواجونه هم شته او په یو شمیر سیمو کې اوس هم پالل کیږي چې د بشري حقوقو سره پټه کړې دي، لکه په بدو کې د نجونو ورکول. خو لیکوال او کرکتونکی انجینر ستانمیر زهیر وایي، هغه وخت چې شرعي او مدني قوانین نه وو، نو د پښتونولۍ په قانون کې د نجونو په بدو کې ورکول د دوه کورنیو یا قبیلو ترمنځ دښمنۍ په دوستۍ بدلولی.
اصلا دغه د پښتونولۍ کوم قانون چې نن په کتابونو کې درج دی او خپل ځانګړي اصول او عنانات لري، دا هغه وخت رامنځته شو چې پښتنو خپل ځانګړی او متمرکز حکومت نه لاره، او دوی مجبور وو چې د خپلو ستونزو او مشکلاتو د حل لپاره یو اصول او پښتونولۍ قانون ولري. په بدو کې ورکول دا خپله هم ډېر پخوانۍ ریشه لري. د خپل وخت ګټه خو یې دا وه چې هلته د دوو کورنیو ترمنځ داسې پېښه شوې چې یو مړی شوی، بیا یو د بل نه بدل اخلي، په لسګونو کسان یو بل طرف توجل شوی دی. دغه سی قانون به ونه بیا به مشان را ټول شو، او دغه سی وو چې دواړه به یو بل ته د خپلوي لاس ور وغځاو، دا د خپلوي لپاره ټول رښتیا، او دا هغه چې و دا په خپلوي سره تړلې و، نو د مړو او د بې ځایه وژنو مخنیوي کړه.
لیکوال او کرکتون کې راحت ګل زرمل وایي، اوس چې اکثره پښتون ځوانان تعلیم یافته شوی، د پښتونولۍ له قانونه وخت په وخت بد رواجونه مخ پورې کېدو دي.
پښتونولۍ داسې یو قانون دی چې د پښتون میشت سیمو د اوسیدونکو نه علاوه د ټول انسانیت لپاره پکې حقوق، وجایب او د ټولنې تنظیم پکې سنجول شوی دی. پښتونولۍ قانون د وخت ضرورتو سره سم اپډیټ شوی هم دی، او په دې کې ځینې تغییرات راغلي دي، مثبت او منفي تغییرات د وخت سره پکې راغلي دي. په اوسني وخت کې د پښتونولۍ د قانون ځینې هغه مواد چې د ټولنې او د اوسني عصر د پرمختګ سره پټکر کې دي، خپل پښتانه یا یاد دي سیمه اوسیدونکي چیلنجوي. پښتانه زیاتره د دې غوښتونکي چې د وخت د تقاضا سره سم د پښتونولۍ په نالیکلي قانون کې دي تغییرات راشي.
کسه هم اوس پښتانه د شرعي او مدني قوانینو لرونکي دي، خو بیا هم په اکثرو سیمو کې خلک خپل دعوی او شخړې د مدني او شرعي قوانینو پر ځای د پښتونولۍ په قانون لکه جرګه، نرخ، لار او نورو ارزښتونو حل او فصل کوي.
د کابل په احمدشاه بابا مینه کې هر جمعه یو شمیر ځوانان د احمدشاه بابا ادبي بهیر تر نامه لاندې راټولېږي. دوی مشاعري کوي، غونډې کوي او یو شمیر ځانګړي هنري غونډې هم جوړوي. د پښتو ژبې او ادب د لا بډاین لپاره هلې ځلې کوي. دا چې د دوی له فعالیتونو ښه خبر شو، د هنر جاج په نننۍ برخه کې د دغه بهیر لغړی عبدالحلیم همت سره د احمدشاه بابا ادبي بهیر په کارونو او فعالیتونو غږېدل یو.
هنر جاج
همت صاحب، ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت مو مختراک، او پوښتنه دا کوم چې تاسو خو په اوس وخت کې د احمدشاه بابا ادبي بهیر غړی یې، په دې وروستیو کې چې زه څومره ګورم یو شمیر بهیرونه جوړ شول، بیرته رنگ شول، جوړ شول، بیرته رنگ شول، خو د احمدشاه بابا ادبي بهیر په اړه چې زه څه اورم، ما لپاره کاملا متفاوت دی. دغه بهیر ډیر خروان دی، راځي په څه کې دی، ولې دغه بهیر ډیر خروان دی نسبت نورو ته؟
یو خو د دې بهیر هغه د کامیابۍ راسته ده چې ټول ملګري په اخلاص باندې دلته راځي، ټول ځوانان دي او مینوال دي، د ادب مینوال دي، ټول په خپل تخلیق کار هم دي، یعنی فنکاران هم دي، څوک شعر لیکي، څوک کیسه لیکي، نو یو تند، یو ذوق او یو اخلاص پکې موجود دی. دا اوله خبره. دویمه خبره دا ده چې هلته دغه د څرڅ وړاندې کیږي، دا په منظم ډول باندې وړاندې کیږي. مثلا هلته د کرکتنې برخې شته دی، او په کرکتنه کې هم په نثر باندې کرکتنه کیږي، هم په شعر باندې کرکتنه کیږي، او دا کرکتنه چې کیږي نو هغې دپاره وخت ورکول کیږي، او ډیر کوشش کیږي چې ډیره هڅه کیږي چې څوک خفه هم نشي، یعنی یو څه معیارونه هم په نظر کې ساتو، معیار هم په نظر کې ساتو. بل لوی خبره دا ده چې د یوازې د شیر ته مونږه د بهیر نه دی وقف کړی، دا یو څه فکری کارونه هم کوي ورسره،
د فکر د جوړونې د فکر رغونې خبر هم پکې شته دی. ځانګړي میلمانه لرو اکثریت که پمیش کې یو ځل که پمیش کې نوي کله کله بیخي مسلسل هم لرو، خو میش کې یو ځل یو میلمه پیدا کوو، یو استاد پیدا کوو چې په داسې موضوع ورسره وغږیږو چې هغه په هغه برخه کې یو ځای ته رسېدلی وي، یا په استرا درته ووایم چې کار پوهوي پکې، یو متخصص پکې ولري یا ښه تجربه پکې ولري. دا برخه هم ده. دریمه برخه دا ده، بله موضوع پکې دا ده چې دغه کارونه چې دي د دې څوکې د مالکیت خبره نه کوي. یو خبره کله چې بهیرونه خرابیږي هغو بهیرونو کې د مالکیت موضوع ډېره مطرح وي، یو څوک پې نوم دي چې دا زما دی، او کله چې په دې باندې نوم کې خودل شو چې دا زما دی نو هیڅوک ورته نه ځي،
نو دا خو مفت کار دی، خلک بیا نه کوي.
نو دغه شانتي په دې بهیر کې که څه هم دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی، په اول سر کې ایجاد یو شمیر ځوانانو کړی دی، زه ډېر وروسته ورته راغلی یم. تقریبا زه د مدریم کال دی چې یا زیات نه زیات دوه نیم کاله کېږي چې زه دې بهیر سره ته ورغلی یم، ځکه زه هلته اوسېږم او زما پخوانم دغه ذوق او تنده ده چې چېرته بهیر وي هلته ځم. مثلا په پېښور کې افغان فرهنګي ټولنې ته ورتللم، افغان ادبي بهیر ته ورتللم، د ساحو لیکونکو مرکې ته، د قلندر مومند صاحب دغه مرکې ته ورتللم. زما شوق دی او علاقه مې ده چې کینم ډېر څه واورم، نوي څه واورم. نو دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی، ابتکار هغوی کړی دی او دغه ابتکار تر اوسه پورې ساتلی دی. نو مهمه برخه دا ده چې د مالکیت موضوع پکې نشته.
او همات صاحب، زما په فکر یو لامل به دام وي چې د ګڼو نورو بهیرونو تاسې هغه لیدلی دي، د هغې هغه نیمګړتیاوې په پام کې نیولې، نو دا به اوس نه خرابیږي.
یقینا دا خبره هم ده.
اوس نو راځم یوې بلې پوښتنې ته، او هغه دا چې تر اوسه پورې تاسې کومې کومې غونډې نیولې، په کومو کومو مسایلو باندې بحثونه کړي دي؟
ما تاسو ته وویل چې په دې کې فکری خبره هم شته دی او په کې ادبي خبره هم شته. نو د فکری خبرې په مثال کې، په نمونه کې، مثلا مونږ د استقلال د ورځې پاړه باندې، په غازی امان الله خان د په جون باندې، د په هڅو باندې، او د چې د کومو غواخونو سره مخامخ خو یا د کومو مبارزو سره مخامخ خو، په دې اړه باندې مونږ یو غونډه درلوده، او چې هم ورسره مخو اره غونډه چې به مونږ لرو، یو ساده مشاوره هم ورسره لرو. مثلا په تیر کې مو د عدم تشدد یا د نه تاوتریخوالي یا د ولسی مبارزې د سرلاري فخر افغان باچا خان د وی د جون او هسو پاړه باندې وغونډه درلوده چې خلکو ته ور وپیژنو، ځوانانو ته ور وپیژنو چې باچا خان څوک و، څه یې کول، سیاسي مبارزې کم رنګ راوړ یا ایران وړ، په خپل د ولسی سمون د پاره چې کم کارونه کړی دي، لکه مو پروچون یا روشون نه کار غسته، لڅ سره مخامخ او اخر بل اخر څه وکړل دغه د ژوند د شناخت پاړه باندې. دغه شانت په ادبي موضوعاتو باندې هم موږ خلک راوړو. مثلا د نمونه په توګه باندې استاد منل شاعر پیرومت کاروان چې دوی موږ سره خپل تجربه شریک کړي د شعر پاړه باندې، چې د کشیر لیکي څنګه یې لیکي، دا یو هنري شعر ته په کم نظر باندې ګوري، کم توکي کمی ځانګړتیاوې باید ولري. همدغه شانت مثلا زمونږ د افغان ادبي بهیر پخوانی غړی او استاد ډاکټر صاحب نورالحبیب نثار، هغوی مونږ سره په هندي سبک باندې وغږېده چې هندي سبک ځانګړتیاوې څه شی دي، اوس څوک د دې نمایندګي کوي، مخکې چا څوک په دې کې سرلاري و، نامتو خلک پکې څوک و. همدغه شان نور ډېر استادان، مثلا محمود ایاز، فکر کوم غونډه کې تاسو مرا سره شریک وای، د کوټه نه راغله او دلته مونږ دغه شعرونه واورېدل، دغه د هنر نه خبر شو. نور کوم میلمانه چې دلته راځي، مونږ هڅه کوو چې دغه سره اړیکه وکړو. پر اروانو یعنی ډیر زیات، تقریبا استاد اجمل خکله هغه مونږ سره خپل تجربه شریک کړي، چې هغه خپل یو خنقاد دی، نقاد هم دی، او خپل یو خفنکار هم دی، خشایر هم دی. د ډیر زیات استادان مونږ راغوختي دي دلته چې د ځوانانو سره خپل تجربې هم شریک کړي، نوې خبرې هم ورسره وکړي. پخپله ما ډیر کرته کوشش کړی دی چې لیکچرونه په لنډه کیسه باندې څنګه لیکل کیږي لیکچر ورته ورکم، مسلسل دوه درې لیکچر په دې موضوع باندې، مثلا د یو هنري شعر ځانګړتیاوې څه دي یو دوه درې لیکچر په دې باندې. نو غونډې هم دغه شانتې روانې دي چې اکثر کوشش کوو چې یوه غونډه ولرو چې کره کتنه ولري او ورسره ازاده مشاعره ولري، بله غونډه داسې ولرو چې پای کې یو میلمه ځانګړی میلمه ولرو دغه لیکچر واورو، او البته کوشش کوو چې هغه استاد سره په دې مشوره وکړو چې هغه په کومه برخه کې مونږ ته ډیر معلومات راکولای شي، نو هغه برخه انتخابو او ملګری راځي هغه ته غوږ نیسي.
مننه احمد صاحب. دروسی پښتنې په توګه د بهیر د لا بهبود او همدارنګ د ځوانانو د فکری رغون او 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 د هنر د پیاوړتیا لپاره راتلونکي پلانونه څه دي؟
موږ عملاً چې اوس په کومو برخو باندې کار کوو، هغه د ځوانان ملګری دي، دی ډیر نوښتګر دي، زه ډیر زیات دوی سره په دې همکاري کوم، همکار په توګه باندې ورسره کار کوم، ځینې کوم خپل نظریات مې چې وي چې دوی سره شریکوم، او یا هلته په غونډو کې تبندغې په تنظیم کې ورسره یو څه کوشش کوم. دی د افغان د احمدشاه بابا ادبي بهیر دغه ملګري چې دي، غړي چې دي، دا ډیر زیات نوښتګر او مفتکر کسان دي. اوس فعلاً په دې باندې کار روان دی چې مونږ په احمدشاه بابا مینه کې یو عامه کتابتون جوړ کړو د احمدشاه بابا ادبي بهیر له طرفه، او طریقه یې هم دا ده چې هر څوک ار ملګری چې راځي هغه ځان سره کتابونه راوړي، یو خاص کس ته سپارو، هغه جمع شوي دي او یو ځای ورته پیدا کوو چې د عامه کتابتون د خلکو د ذهنونو د روښانه کولو لپاره دلته کینی مطالعه وکړي بغیر د نن کتاب واخلي یا پیسې پر ورکړي. یو دا اړخ دی. دویم اړخ دا دی لکه مخکې چې مې درته په یو د بل اړخ دا دی چې موږ غواړو چې دغه بل ډول یو دا د جمعي کره کتنې په ځای باندې جمعي کره کتنه خو دا خو دغه چې مونږ مخامخ په یو نثر باندې یا په هنر باندې خبره کوو او راوړي مونږ ته وایو به په خبره کوو، نو دې په ځای باندې مونږ کوشش کوو چې یو دغه بل لار هم چې یو فنفاره د چا سره مخکې یو هفته شریکه شي، یو اونۍ مخکې شریکه شي، او بیا په هغې باندې ځینې ملګري کار وکړي، وی ګوري د هغې
ځانکرکتنه معیاري کوي،
معیاري کولو دپاره کار کوو چې دا معیاري کړو. علاوه د دې نه د لیکچرونه به هم ولرو، خو د لیکچرونو تر څنګ غواړو چې یو موضوع وټاکو، ځینې اونۍ ځینې یو موضوع وټاکو، او هغه موضوع ځینې استادانو ځینې ملګرو ته وسپارو چې په هغه یو موضوع باندې وغږېږي. مثلا د مثال په توګه باندې مونږ وایو چې لنډه کیسه، په لنډه کیسه باندې ډیر خلک به خبرې کوي، خو مونږ وایو چې دغه په دای باندې ډیر ملګری وغږېږي، او دغه ډیر ملګری د دوی مونږ هغه طرز فکر یا مختلف زاویو نه ورته ګوري، دغه مختلف زاویو نه کله چې یو موضوع ته وکتل شي ډیر نوې څه پکې پیدا کیږي. دا یو مثال. یا په نورو علاوه د دین نورو موضوعات چې کوم دي چې غاز مونږ د جون سر تړلې دي په غوی باندې بحثونه وکړو او ډیر ملګری په خبره وکړي، دا هم یو خبره ده. نو هڅه کوو چې د بهیر نورم پسې پیوړی کوو، معیاري کوو، او په دې کې د ځوانانو ډیره زیاته ونډه ده، او د هغه استادانو کې ډیره زیاته ونډه ده چې همیش د پاره په ورین تندی باندې زمونږ بلنه مني او راضي مونږ ته وخرا کوي.
ډیره مننه احمد صاحب. ژوند دې وسه. پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد، لیکوال او شاعر دی. هغه وایي چې په دری ژبه کې د لومړي ځل لپاره هایکو لیکلې ده چې په نږدې وخت کې به یې ټولګه هم د چاپ په ګاڼه سنبال شي. د فنکار په نننۍ برخه کې د نوموړي ژوند او فن ته تم کیږو.
فنکار.
جناب ډاکټر صاحب، ډیره مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت موږ ته راکړ او پوښتنه کوم که څام زموږ هغه ملګری یا غوړیدونکو چې هغه د ادبیاتو سره لاس او کار لري، هغه خو به ستاسو له نامه سره ستاسو له کارونو سره ډیر آشنایي، خو هغه چې نوې زموږ د رادیو اوري او یا ځوانان دي کاوی د پاره تاسو په ځان ورو پیژنې پلان سي بيزال څو
پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي استاد.
استاد که د ماشوم تو پاره راته وای کم ځکه و زکړې د چیرته وکړي.
لغمان ولایت کې په 1400 لیکدیز لمریز کال زیږیدلی یم او لومړنۍ زده کړې مې د ډیوي په لومړني ښوونځي کې ترسره کړې. منځنۍ زده کړې مې د هم د ډیوي په ښوونځي کې او لیسه مې د لغمان د روخان په لیسه کې په 1455 کال پای ته رسولی. بیا کابل پوهنتون ته راغلم او کابل پوهنتون نه په 1482 کال فارغ شوم. بیا مې ماستری هم دلته وکړه.
ماستری دې په څوم کال کې؟
ماستری کې په 1455 کال کې ماستری نه زه فارغ شوم. ولی زه بهر ته لاړم د یو څو وخته دپاره زما تیزس پاتې شو. بیا مې تیزس په 1499 کال کې ولیکو هغه مې دفاع یعنی په حقیقت کې زه په 1499 کال له ماستری نه فارغ شوی یم.
ادبیات ته څنګه راغلی؟ علاقه دی وه که نه تصادفي کانکور کې کامیاب شو؟
ماشومتوب نه مې له ادبیاتو سره ډېره مینه وه. له ټولو څانګو نه، له ټولو دشتو نه، له ټولو پوهنځیو نه زما زیاته مینه له ادبیاتو سره وه. او له بلې خوا نه داسې یو وړه لنډه خاطره به درته ووایم چې یو څوک وو په نوم د طاهر خان، دی د ساینس پوهنځي کې دلته محصل وو او دی سره لدې چې داسې لږ زره معیوب غوندې هم وو، ولې بااستعداده وو، په ساینس کې ډېر پوهېدی. دی به راته موږ ته زموږ ښوونځي ته هلته بیا موږ ته د ریاضي درسونه راکول، افتخاري دا خبرې به یې کولې، د کابل پوهنتون د استادانو ستاینه به یې کوله، زموږ استادان داسې ماهر دي، داسې لایق دي، داسې پوه دي. همغسې وینې زما د ادبیاتو سره او زما د پوهنتون سره د استادۍ مینه پیدا شوه. او دا مې هیله وه چې زه به څنګه وکولی شم د کابل د پوهنتون استاد شم. او بالاخره ته په تلاش مې کوه، کوشش مې کوه، تکل مې کوه، ځکه چې پرله پسې هڅې ملغلرې دي. او بالاخره دا خپل هدف ته ورسېدم او دا دی نن تاسو سره دلته پوهنتون کې ناست یم.
یعنې ادبیاتو ستاسو راتګ شعوري و، د هماغه ماشومتوبه ستاسو سره علاقه وه. بیا د پوهنتون د استادۍ کار څنګه شو؟ څنګه دلته راغلی استاد شوی؟
خو زه د لیسانس دوره کې زما نمرې نوینه پورته فیصدي وې او دوه نمره فارغ وم. نو په همغه حساب باندې بیا مې د تعلیم تربیې پوهنځي ته هلته درخواست ورکړه او هلته زه جذب شوم. هغه وخت کې دغه امتحانونه وو، هغه نه وو، نمرې مې ډېرې وې، نمرې مې ډېرې وې او هغه زما استعداد و، نو هلته جذب شوم. بیا هلته زه یو لس دولس کاله هلته استاد وم د تعلیم تربیې پوهنتون. بیا کله چې طالبانو وخت و، رښتیا هغه پوهنځي کې رئیس د پوهنتون مانه وغوښتل چې باید د ادبیاتو پوهنځي مرستیال شم. زما دغه اداري چارو سره چندان مینه نشته. نو ما ورته وویل چې زه دا کار نشم کولی، زه فقط درس و تدریس و دغه خبرې کولی شم. زما خوښه یې په نظر کې ونینوله او زه د فاکولټې معاون وټاکل شوم. چې کله هغه تشکیل راغی پوه شوم چې زه معاون یم، فورا مې عریضه وکړله او ځان مې را تبدیل کړ کابل پوهنتون ته. له هغه معاونیت نه د ادارې نه مې ځان خلاص کړ او دلته بیا استاد یم.
پوهن صاحب، ته خو دلته د ژبو ادبیاتو پوهنځي پښتو څانګې کې استاد یې، په لسګونه سلګونه حتی زه وایم چې زرګونه محصلین به هم روزلي. د درس او د تدریس خوا یې وه، مګر لیک لیکوالي څېړنه دا شان لیکوالي مو کله شروع
ده؟ زما دغه درې مسؤلیتونه سره ډېره یعنې علاقه مې ده چې یو تخلیق دی، بل تدریس دی او بل تحقیق. یعنی تدریس سره، تحقیق سره او تخلیق سره زمینه لري. نو د لیکوالي سره مې دغه مسئلې په دوره کې زما مینه وه او کتابونه مې لوستل، اثار مې لوستل او په دې حساب باندې چې د لیکوالۍ هغه خط هم جدا دی، یو بوري تحقیق دی، څېړنه ده، یو څوک محقق دی، څېړونکی دی، ولې لیکوال نه دی. لیکوال هماغه څوک دی چې له ځان یو شی ایجاد کړي، ادبي او هنري لیکنې وکړي، مثلا ناول ولیکي، رومان ولیکي، لنډې کیسې ولیکي او نور داسې واړه واړه نثري ژانرونه ولیکي. نو په هغه حساب باندې لیکوال دی، ولې یو څوک به ډېر ښه محقق وي، څېړنه به کوي، کتابونه به لیکي، ولې دغه ډول یو شنشي جوړولی پنځګر به نه وسته خبره. نو هغه ته موږ لیکوال نه شو ویلی. لیکوال هماغه څوک دی چې په خپله دغه ډول استعداد ولري، مطالعه ولري او هنري اثار ایجاد کړي.
او نو څه څه دي ولیکل په پنځ کې، په تحقیق کې؟
ما یوه
نسری ټولګه مې چاپ کړې د رنګا گدایان په نوم باندې. رنګا گدایان په نوم یو هنري اثر چاپ کړی دی او ډېر پخوا چاپ شوی، تقریبا یو 19 کاله کېږي. خو انشاءالله په آینده کې یو څه مې نور هم پیلې کړي دي، بیا یې چاپوم. بل دغه هایکو ده، په هایکو باندې ما څېړنه کړې ده، یو لوی اوږده سریز مې ورکړې ده. نن په دغه هایکو لیکنه کې مې پښتو هایکو له جاپاني هایکو سره پرتله کړې ده، او دغه د پښتو هایکو برتري مې عملا په دغه هایکوګانو کې خود زله ولید،
او خپل باندې د هایکوګانې لیکلې
او لیکلې مې دوه.
دا کتاب
مثلا چاپېږي، دا به ډېر ژر یو ورخه چاپ شوی دی. اوس مې نورې هم ورباندې زیاتې کړې دي، او یو بل سریزه مې ورباندې لیکلې ده. انشاءالله چې په نږدې وختو کې به دا بیا تازه چاپ شي.
اوس هله پرته له هایکو غزل نظم دام لیکي؟
بله، زما تقریبا یو د غزلو ټولګه هم چاپ ته آماده ده چې تورې سترګې سرې شي. دا د غزل د غزلونو ټولګه ده چې تورې سترګې سرې شي. اوس دا آماده ده، بیخي آماده ده، خو مصرفیت زیات دی، مصرفیتونه زیات دي. انشاءالله چې دا به چاپوم. او بل ننګیالي نظمونه، د ننګیالي نظمونه په نوم باندې زما یوه ټولګه آماده ده، دا هم انشاءالله چې دا تکل لرم چې دا به هم چاپوم.
پوهاند صاحب، د څېړنې د برخې راته ووایه، کومې کومې برخې کې دې څېړنې کړي؟ ځکه ستا خو تدریسي کتابونه هم شته.
داسې تحقیقي مقالې دا خو ما زیاتې لیکلي دي، او ټول د پوهنتون په علمي مجله کې چاپ شوي دي. هغه د طالب تعدیب پوهنتون په علمي مجله کې چاپ شوي دي، کابل پوهنتون په دې ورنې مجله کې، د دری ډپارټمنټ په ادب مجله کې دا چاپ شوي دي. هغه نومونه اوس ماته ډېر کم براشي. مثلا رحمان بابا یوازې صوفي شاعر نه دی، دا یو مقاله د علمي کې چاپ شوې ده. دغسې سلهاو نورې مقالې ډېرې دي. د پوهاندې اثر مې معاصر منظوم منتخب متون په حقیقت کې یو تالیف دی، ولې په ضمنن تنقید او تحقیق هم لري. دا ماده دی، خو دا هم زه کوشش کوم چې چاپ یې کړم.
ښه، نو ستاسې د خبرو نه به زموږ دا اورېدونکي خو بیا هغوی اوریدلي، هغوی سره اوس په زړه کې تلبسه یي. شعر د پوهاند صاحب بیا هایکو واورو، څو هایکوګانې واورو، یا یو غزل واورو.
زه به د غزل په اړه خو ما په دغه شعرونو کې یو څه یعنی ابتکارات هم لرم. مثلا بقافي غزل به چا نه وي لیکلی، ما بقافي غزل لیکلی دی، او زما په دې ډیزرټیشن کې انشاءالله چې پزیر شوی دی، هغه ډیزرټیشن هم انشاءالله چاپ لاندې دی.
ډیزرټیشن د کانسپټ چی شپاړو؟
ډیزرټیشن مې د سید شمس الدین مجروح د شاعری هنر.
ښه ښه، خنوز به ستاسي هایکوګانی واورو.
دا دغه پوهنتون هیله نشي، رب دې فلچر د چا هم نه ورولي، او مړ هغه به هم دغه وروزي. چیرې هایکو کې چې تنقید طرز نیوکه نه وي، لکه هنداره بې جوهره چې تصویر نه ښیي، مړه جاپان څه او د چل مال ګرځتلې لاڅه. او یو ډېره جالبه مسله دا ده چې په تر څنګ یو څو دری هایکوګانې هم شته، نو زه دا کولی شم چې په دری ادب کې د هایکو اساس څه دی همایې کوي. کوی زه به درته ووایم. سپنګر دری هایکو نوم دی. گفتم جوانی گدایی نزیبد تو را، کوش بیشه دیگری برگزینی. گفت سپنگرم آقا گدایگر نه. دیو بلده وسمان. گفتم اش واه واه گیسویت شام شام است، با تبسم گفت مقبولت چشمان است، حریفش فرمود وسمه بس ارزان است.
ډیره مننه جناب پوهاند صاحب کور ودان چې خپل قیمتي وخت موږ ته راک ژوندی اوسي.
هیله کوم، ډیره زیاته مننه.
تاسی ل آزادی رادیو نه رادیوی مجله اوري اوس د زرپانی واره رسیدلې او د زرپانی نننې پانمو د ګلالیو کوچنیانو لپاره ځانګړې کړی ده. ترنو ماشومان په نننې زرپانه کې تمنا وحیدی راغلی او تاسو ته وډې رخواګه کوچنی کیسه دراوروي. راځي چې دغه کیسه چشپنا او خاپیری نومي په شریک واورو. زرپانه
شپنا او خاپیری. نن له سهار تر مازیګر کچھ نئی شپنې د خپل رکشیوی ګډ پسپسې د غره لمن ټوله چان کړه. ډېر چغې وهلې خو پسې پیدا نه کړ. شپنا خفه وا. نن غرمه ډوډۍ هم نه وخوړلې. دی وی لوی ډبرې پر سر کې نستا. خپل غوټۍ پرانستا. پیاز او وچې ډوډۍ ته یې وکتل خو زړه یې ورته ونه شو. په ژړا یې پیل وکړ. وزما پسه و ته چیرې یې؟ ژړا یې زور واخیست او خبرې یې په سلګو کې ورکې شوې. له څو شیبو وروسته یې یو خوږ غږ واورید. پسه دې ورک دی؟ شپانه غلی شوه. اخوا دیخوا یې وکتل خو څوک په نظر ورنغلل او بیا یې په ژړا پیل وکړ. بیا غږ شو. سه شیوی شینو گئی زیم خاپیره دی غرونو غرسنه ای. شپنه بیا غلی شوه. په حیرانه ای اخوا دیخوا وکتل. لیلری په یویلوی دبری یو خکل نازک پیغل ناسته و. هغه لرنگ تک سپینه خکاری ده. خکل وزاری یوی او پلاس که یو زرین لخت هم نیولی و. شپنه یو شیبه زیر شوه او غاگی وکر. سوگی؟ خاپیره وخندل. زیم ستا غنده شپنه یم. شپنه یې د ځان پر خوا وبلله. کوچنۍ شپنه یې منډه ور واخیسته او ورغله. ډېره هڅه یې وکړه چې په ډبرې ور پورته شي خو ونه توانېده. خاپیری را ښکته شوه. شپنه وپوښتل زما هغه ګوټ او خوار پسه خو دې نه دی لیدلی؟ خاپیری وویل ولې په پسه دې څه شوي؟ کوچنۍ شپنه بیا په ژړا شوه او ویې ویل پسه مې ورک شوی بېګا ته به یې لیوه وخوري. خاپیری شین خاله شپنه د ځان خوا ته نږدې کړه او ورته یې وویل نو ته چیرې وې چې پسه دې ورک شو؟ شپنه زر ځواب ورکړ زه چینې ته د اوبو څکلو لپاره تللی وم چې راغلم پسه مې ورک و. خاپیری پوښتنه وکړه زه پیدا کوم؟ شپنه یې وښکې پاکې کړې ته پیدا کوی شې؟ خاپیری ځواب ورکړ هو کوښښ به وکړم چې درته پیدا یې کړم. شپنه وویل ښه نو زر کوه ما ته زما پسه پیدا که چې نه وخته کیږي حسنه لیوانې وخوري. خاپیری د ډبرې شاته ته وشوه او له څو شیبو وروسته یې یو ډیر لوی او ښایسته پسه چې ډیر چاق او په غوښو پټو لمرۍ نیولی او د شپنې مخې ته یې ودراوه. خاپیری وویل واخله دا ستا پسه. شپنه یوه شیبه زیر شوه بیا له پسه تاو را تاو شوه. وی ویل نه نه دا زما پسه نه دی زما پسه کوچنی او په یوې پخه ګوټ دی غوږې هم نیم پرې شوی دی. خاپیری خپله زرینه لخته وخوځوله او وی ویل ته ګوډ او سم څه کوې خو همدا ستا پسه شو او کور ته یې له ځانه سره بوزه. شپنه وویل نه نه زما پسه کوچنی دی زه مې خپل پسه غواړم دا د بل چا دی. خاپیری بیا له یوې ډبرې پناه شوه. دا ځلې یو پل ډېر ښکلی او له وړیو ډک پسه راوست. پسه ډېر رنګین او غوښن و. لوی لوی غوږونه یې و. شپنې ته یې وویل چې همدا به ستا پسه وي. خو شپنې بیا ټینګار وکړ چې دا پسه ډېر لوی او غوښن دی او د هغې پسه کوچنی او په پخه ګوټ دی. خاپیری ورته وویل چې همدا پسه د ورک شوي پسه په بدل کې واخله ځکه یو خو قیمتي او بل غوښن دی. مګر شپنې ټینګار کوه چې یوازې خپل پسه غواړي. خاپیری یوه شیبه غلی شوه. بیا یې شپنې ته ژمنه وکړه چې دا ځل به یې خپل پسه حتمی ور پیدا کوي. خاپیری بیا له ډبرې پناه شوه. له څو شیبو وروسته خاپیری یو ډیر خیرن او پک پسه چې وړی هم رژیدلی او په یوې پخه ګوټ و راوست. د پسه په لیدو د شپنې په څیره کې خوشحالي راغله او د پسه په طرف یې منډه کړه. له پسه یې لاسونه تاو کړل او په حیرانتیا یې ورته وویل هو هو همدا ګوټ زما پسه دی. خاپیری چې د کوچنۍ شپنې صداقت وکوت هغه یې پر سر ښکل کړه او پاتې دوه نور غوښان او قیمتي پسونه یې هم کوچنۍ شپنې ته ورډالۍ کړل او ورته یې وویل دروغ مو بدبخته کوي خو په صداقت او رښتیا ویلو نیکبختي اخیستل کیږي.
د مجلې ورسی برخه اوریخمن خیال دی او په دې برخه کې ډکلمشوي شیرونه اورو. خاموشی څه ده د غوغا غېږه کې، څوک سلامت دی د بلا غېږه کې؟ خاموشی څه ده د غوغا غېږه کې، څوک سلامت دی د بلا غېږه کې؟ بس لتیرون وروسته مخ د اسمان زری زری شي د رڼا غېږه کې. بس لتیرون وروسته مخ د اسمان زری زری شي د رڼا غېږه کې. نه زه د چا شوم او نه څوک زما شول، هسې مزل دی د هوا غېږه کې. په خوشبویې پسې وران زړه ګرځم، ژوند لټومه د یو چا غېږه کې.
زما په حق کافر یارا د بزرګې کیسې دی وره مخاندما.
غوبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته، غوبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته، او ړنده تیاره خوره ده رڼا نشته. ازرائیلا پارام می سا واخله، ازرائیلا پارام می سا واخله، شاته مګوره هیڅوک د ژړا نشته. یو مزدور په ژړغونی انداز وې، خوشاله شته خو په برخه زما نشته. یو مزدور په ژړغونی انداز وې، خوشاله شته خو په برخه زما نشته. دا ژوندون دی دا دنیا ده او دا مرگ دی، دا ژوندون دی دا دنیا ده او دا مرگ دی. تش الفاظ دی پکې ټکی معنا نشته. بیا محبوب دی بیا جانان دی بیا باران دی، بیا محبوب دی بیا جانان دی بیا باران دی. بی خوندی ده پسینو کې درزا نشته.
لوگ کہتے
شو